درنو اوریدونکو السلام علیکم مسمت ساروان يم د اوسادي رادیو د خبرونه ته مو هرکلی کوم لومړی مو پام د دې سات خبرونو ته راړم د پاکستان د پوز وین دوی وای چې هندي الورتکو تیر شپه د پاکستان د راول پنڈی د نورخان شورکوټ او مرید پر درو هوایی اډو بریدونه کړی دي. بری جنرال احمد شریف ادعا وکړه چې په دې بریدونو کې د پاکستان هوایی ځواک ته تاوان نه دی اوښتی. د همداراز ادعا وکړه چې هند د افغانستان خاورې ته هم توغندي ویشتی دي. خو د افغانستان د طالبانو حکومت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. مخکې تر دې چې برید جنرال شریف په یوه خبري غونډه کې دا څرګندونې وکړي، په راولپنډی او اسلام آباد کې دوی زورورې چاودنې واورېدل شوې. د هند او پاکستان ترمنځ شخړه وروسته له هغه مخ په پراخېدو ده چې په هندي کشمیر کې پر سیلانیانو برید وشو او شپږ ویشت تنه ووژل شول. او بیا هند د دغه برید په غچ کې په پاکستان کې نه ځایونه په توغندو وویشتل. پر ډیورنډ کرښه د کورمیا او پکتیا ترمنځ د خرلاسۍ لار له و میاشتنی ځنډ وروسته د سوداګرۍ لپاره پرانستل شوه. د خرلاسۍ د سوداګرو د ټولنې مشر سید مبین حسین پرون جمعه د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل چې د میل اتمې نیټې راهیسې پاکستان له لوري افغانستان ته د سبزیو او نورو موټرو تک پیل شوی دی. پاکستان په کورمه کې د 2023 کال په سپتمبر کې د فرقوي نشټو تر پیلېدو وروسته د خرلاسۍ پکتیا لار تړلې وه. له دې کبله د دواړو خواو سوداګرو ته ډېر مالی تاوان اوښتی، خو په ځانګړي ډول د کورمې اوسیدونکي چې ډېره موده یې په محاصره کې تېره کړه له سختو کړاوونو سره مخامخ شول. د کورمې ځینو سوداګرو د مې پر نهمه له مشال راډیو سره په خبرو کې د خرلاسۍ لارې پر بیا پرانیستو خوشی ښکاره کړه او د دواړو خواو له حکومتونو یې وغوښتل چې لارې دې پرانیستي وساتي، ځکه چې له دې سره د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د پرتو خلکو روزګار تړلی دی. پر ډیورنډ کرښه پکتیا ته تللې د خرلاسۍ لاره په داسې حال کې پرانستل شوې ده چې د مې په څلورمه د کورمې تاجرانو غوښتنه کړې وه چې یا د لاره دې ژر تر ژره پرانستل شي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي ډېر ژر به د افغانستان، ایران او هندوستان ترمنځ د چابهار بندر په اړه درې اړخیزه ناسته جوړه شي. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې چې پرون د افغانستان کورنیو رسنیو خبره کړې ویلي چې د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزي په کابل کې د ایران له سرپرست سفیر علي رضا بیکتلي سره کتلي څو د چابهار بندر په اړه د راتلونکي درې اړخیزې ناستې د فرا میل اته اویا سړک د پروژې د پیل د خاف هرات پر لارې کې د پانګونې او د ماهیرود لارې د سوداګرۍ د پراخېدو په اړه خبرې وکړي. په چابهار بندر کې چې افغان سوداګري د پاکستان د بندرونو متبادل بولي، هند پانګونه کړې او امریکا پر ایران لخپلو بندیزونو په دې خاطر معاف کړی و چې له افغانستان سره مرسته وشي. خو د ولسمشر ترامپ حکومت په وروستیو کې اعلان وکړ چې له بندیزونو څخه د چابهار بندر استثنا پای ته رسوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی په وینا د تهران او واشنگتن ترمنځ د خبرو څلورم پړاو به سبا یک شنبه په عمان کې ترسره شي. روټرز خبري اژانس هم د خپلو سرچینو له قوله راپور ورکړی چې تمه ده د ولسمشر ترامپ د حکومت لپاره د منځني ختیځ ځانګړی استازی سټیو ویتکاف سبا یک شنبه عمان ته لاړ شي چې له ایران سره په خبرو کې ګډون وکړي. د خبرو دا پړاو باید د غوایی یا ساور په 14 نیټه ترسره شوی وای، خو ایرانی او عماني چارواکو هغه مهال ویلي و چې دا خبري د تخنیکي او لوجستیکي دلایلو له امله ځنډیدلې دي. د مایکروسافت بنسټګر بل ګیټس غواړي چې په راتلونکو شلو کلونو کې خپل 9 سلنه شتمني وباشي. د بلومبرګ شبکې پر اساس بل ګیټس د نړۍ 5 لوی شتمن دی. کنو موړی خپل 9 سلنه شتمنی وبخشي، بیا به هم میلیاردر پاته شي. هغه اراده لري چې خپل شتمنی د خپل خیریه بنسټ لاري وبشي. څو دا بنسټ په 2015 کال کې خپل فعالیت پای ته ورسوي. ګیټس د پنځشنبه په ورځ په یو ویب لاګ کې ولیکل له مرګ وروسته به خلک ډیر څه ووایي، خو دوی غواړي داسې څه وکړي چې هیڅوک ونه وایي هغه شتمن و مړ. شغلی ګیټس ویلی چې د هغه بنسټ یا فاونډیشن تر دې د مشاوخه 100 میلیارد ډالر پر روغتیا او پراختیایي پروژو لګولي او شایي د بازار بدلونونو او انفلاسیون ته په پام په راتلونکو دولسیزو کې لا هم $200 میلیارډ ولګوي. ګیټس او پل الن په 1915 کال کې مایکروسافټ شرکت جوړ کړ. او راتلونکي اونۍ به د یوروویژن یا د اروپا د سندرو سیالي په سویس کې وشي. سږ کال دا د نړۍ تر ټولو رنګین او مست سندریزه سیالي خپله 9/10 کلیزه لمانځي. دا ځل دا سیالي په هغه هیواد کې کیږي چې په 1956 کې د دې سیالیو د لومړنۍ دورې کوربتوب کړی و. تیر کال د یوروویژن سیالي له ګڼو لانجو ډکې وې. د اسرائیل د ګډون پر ضد پراخ اعتراضونه وشول او د هالنډ استازي یوس کلاین په ناڅاپي ډول له سیالیو وویستل شو. سږ کال هم داسې ښکاري چې له جنجال، ګډوډۍ او ناندریو خالي نه وي. سلووینیا، هسپانیا، آیسلینډ او تازه آیرلینډ د اروپا له خپرنیزې اتحادیې سره د اسرائیل د بیا ګډون په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د غزې په تړاو د دې هیواد روانو پوځي عملیاتو او بندیز ته اشاره کړې. همداراز د یوروویژن 2020 پخوانیو ګډونوالو یو پرانیستی لیک لاسلیک کړی چې پکې په سیالۍ کې د اسرائیل د نه ګډون غوښتنه کړې ده. زمو شغل آزادی رادیو اوری له هند سره د تاوتریخوالي د زیاتیدو په منځ کې د پاکستان ځانګړی استازی کابل ته لاړ. په پاکستان کې افغان کډوال وای د اسنادو لرلو سره سره پولیس ځوروي.
دا هیڅ سم د دوی د پاره د منلو وړ نه و. بس دوی غوښتنه دا و چې ما تاڼۍ ته بوځي او یا ما نه پیسې واخلي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونو مشر اروپایي هیوادونو ته د خپل سفر په اړه وایي.
دا سفر د دې په اړه چې افغانستان صادرات په خارجي شرکتونو پیدا کوي په افغانستان کې خپل کارونه شروع کړي.
د پاسپورت اداره وای میلیونونه پاسپورتونه ویشلې خو ځینې کتونکي وای
دا پاسپورتونه اخیستل د دې شهادت لپاره نه دي چې هغه د وطن په ګټه وي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي محمد صادق خان د جمعې پر ورځ کابل ته ورسید. د پخپل اکسپانه یا پخوانی ټویټر کې لیکلی چې په دې سفر کې به د طالبانو د حکومت له چارواکو سره مهمې لیدنې کتنې ولري. طالبانو تر دې دمه د دې سفر په اړه څه نه دی ویلي، خو یو شمېر سیاسي شنون کې وایي د هند او پاکستان ترمنځ زیاتېدونکو ترنګلتیاو ته په پام دا سفر شاید د پاکستان یو هڅه وي څو د روان بحران په ترڅ کې د افغانستان د ملاتړ ډاډ ترلاسه کړي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې د هند او پاکستان ترمنځ ترنګلتیاوې په وروستیو ورځو کې زیاتې شوې دي، د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي د جمعې په ورځ کابل ته سفر وکړ. محمد صادق خان په خپل اکسپانه ویلي چې په دې سفر کې به له طالب چارواکو سره د مهمو مسایلو په اړه خبرې وکړي، خو تر دې ډېر جزئیات یې نه دي ورکړي. تر اوسه د طالبانو حکومت د محمد صادق خان د سفر او د بس موضوعاتو په اړه څه نه دي ویلي او ویان یې ذبیح الله مجاهد هم د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان وایي دا سفر ښایي د پاکستان له لورې دې لپاره هڅه وي چې په روانو شرایطو کې د افغانستان ملاتړ یقیني کړي. د نړیوالو اړیکو کارپوه عزیز معارج ازادي راډیو ته وویل
په دغه وخت کې چې څنګه پاکستان له هند سره جګړه کې مزید دخل دا او دوی سره یو بل ته ګواښونه سره کې حالات هم کړکېچن دي، نو بینام پاکستان د افغانستان ته خپل پلاوی دی لپاره لیږي چې هم اطمینان حاصل کړي له افغانستان له خاورې نه غواړي چې هند د افغانستان خاورې دوی پر وړاندې استعمال نه کړي او په زمن کې هندوستان ته داسې ښیي چې افغانستان د ملاتړ دی سیمې هېوادو ته هم دا ښوونه کوي.
دا سفر داسې مهال دی چې تر دې مخکې بیا د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق در د مې په شپږمه نیټه د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په تلیفوني اړیکه کې د هند وروستیو خوځښتونو او د پاکستان په خبره د هند یو وړخیز او غیر قانوني اقداماتو په اړه خبرې کړې وې. د هند او پاکستان ترمنځ کړکېچ هغه مهال زیات شو چې د اپریل په 22مه د هند تر ولکې لاندې کشمیر یو سیاحتي سیمه کې په یوه برید کې شپږ ویشت ملکیان چې 15 د هند اتباعو ووژل شول. هند پاکستان د غبریت کې پلاس لرلو توران کړ، خو پاکستان دا تورونه رد کړل. وروسته دواړو هیوادونو د یو بل پر ضد د ځینو ځپونکو اقداماتو تر څنګ د توپونو، توغندیو، نورو درنو وسلو او بې پیلوټه الوتکو بریدونه هم وکړل چې مرګ ژوبله یې هم اړولې ده.
ژوند که روغ یې که درد لرې تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
پلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړي او روغ سټي یقیني کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونو مشر یونس مومن د یو پلاوی په مرشي اروپایي هیوادونو ته سفر کړی څو د دغو هیوادونو له سوداګرو سره پر سوداګرۍ اړیکو او پنګونې خبرې وکړي. له ښاغلي مومن سره مې مرکه کړې او په پیل کې مې له هغه څخه د خپل سفر د هدفونو په باب پوښتلي. د داسې وویل
زموږ دا سفر د دې په خاطر چې د افغانستان صادرات پراخ کړو او د نورو دنیا سره زموږ ارتباطات چې افغانستان تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان اوس د فرصتو یو ډک هیواد دی. د معدنونو څنګه کولی شو چې موږ د خارجي شرکتونه پیدا کړو چې هغه زموږ سره د افغان پانګوالو سره د هغو خارجي غټ ظرفیتونه لکه اروپایي غټ شرکتونه چې ډېر غټ ظرفیت دي او دا وکولی شي په افغانستان کې خپل کارونه شروع کړي.
مومن صاحب، تاسو تر اوسه پورې د جرمني له کومو شرکتونو سره کتلي او آیا کومې موافقې ته هم رسیدلي یاست؟
د المان هیواد د تجارانو د شورا د اتحادیې سره، د دې د اف ډبلیو اے سره، د جې سره مجلس درلود چې دا یو ډېر غټ هلته د تجارانو ډېر غټ استازیتوب کوي او انشاءالله موږ او دوی دا پریکړه سره وکړه چې موږ به د دوی نمایشګاهو کې اشتراک وکړو او دوی به زموږ په نمایشګاهو کې اشتراک او څنګه که خپل فرصتونه سره شریکو. المان هم زموږ لپاره ډېر یو ښه فرصت دی، موږ کولی شو د هغه سره واردات ولرو او خپل صادرات هم. تاسو بهتره معلومه ده چې پخوا موږ د غالیو په ټولو اگزیبیشنو کې اشتراک کوي او دا څو کاله کېږي چې موږ د غالیو نمایشګاه او تنوع غلي دغه اوسم آینده کې چې انشاءالله په المان کې نمایشګاه جوړیږي افغان سوداګر به هلته ځي او هلته به خپل اشتراک کوي. نو دا زموږ د سفر هدف او کوشش کوو چې موږ ټوکاس سره او هغه سره مو یو اومیو لاسلیک کړی ده. په اومیو کې د دواړو دو جانبه همکاري شامل ده او موږ غواړو د ټولو دنیا سره، خصوصا د اروپا سره، موږ خپل د افغانستان پر اقتصادي منابعو ولاړ یو ښه تعلقات ولرو او دوی هم د افغانستان تمدودي د افغانستان اوسني شرایط تشریح کړي چې اروپایي پانګوال د دوی هغه ښه تخنیک لکه مثلا د اوبو د مدیریت په باره کې د ټاپي د پروژې سره خاصه همکاري چې موږ دلته څه شي وکړو، څنګه د هغه څخه کار واخلو، د سړکانو په جوړولو کې، د تونلونو په جوړولو کې، په ټولو شانو کې موږ غواړو چې د اروپایي هیوادو سره کار وکړو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونو مشر یونس مومند چې مرکه تاسو له ازادي راډیو واورېده. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي د اپریل له لومړۍ نیټې څخه د می تر ومې پورې له پاکستان څخه څه باندې 1,000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي او د روان میلادي کال له پیله بیا تر اوسه څه باندې 422,000 افغان کډوال له ایران څخه خپل هیواد ته تللي دي. UNHCR یا د کډوالو لوی کمشنری په خپل تازه راپور کې دا هم وایي چې یوازې د اپریل په میاشت کې په پاکستان کې له 6,000 ډیر افغان کډوال نیول شوي او بندیان شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو د نیولو او خپل هیواد ته د ستنولو بهیر په چټکېدو سره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری وایي د روان کال د اپریل له لومړۍ نیټې د می تر ومې پورې له پاکستان نه 1,015,000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. یونیسیر د می پر اتمه په خپل خپور شوي راپور کې ویلي له دغو ستنو شویو له ډلې له 3,000 زیاتې په زور ایستل شوي دي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې ستنو شویو کډوالو کې 50% ښځې او نجونې دي او 50% نورې ماشومان دي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې یوازې د اپریل په میاشت کې 6,000 افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوي چې ډیری دا نیونې په پنجاب او بلوچستان کې شوي دي. خو دا چې دا کډوال بیرته خوشي شوي او که اوس هم په بند کې دي، په دې اړه په راپور کې جزئیات نشته.